مشال رادیو ته غوږ یاست. په پیښور کې 10 بجې شوې او په دغه خبرونه کې به زه پامیر ساحل در سره يم. په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې 13 ورځ شه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان غړې غونډې ته وینا کړې او تر هغه وروسته بیا د سیاستوالو څه دریځ دی. په دې د دې ترڅنګ یو ځانګړی مرکه درته لرو او دا مرکه یو امریکایي ښځې سره ده چې جیسیکا نومیږي او افغان نوم یې جمیله دی. دا په افغانستان کې کار کوي او پښتو یې زده کړې ده. له دې سره مو خبرې کړې دي. فطر هر سلام خې له بوريوال کاکړه د دې محل خبرونه.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې. د امریکای پوز مشر جنرال مارټن ډیمپسی وایي چې پر دې اوسنیو خندونو سربیره په افغانستان کې د امریکا مخې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د شمالي وزیرستان د وزیخیلو کبیله وایي چې د بجلی د نشټوالي پر ضد به له سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لوی لاره هم بندوي. عراق ایران ته ویلي چې دوی به د دې اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له لارې دي شام ته وسلې یوړل شي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکای پوز مشر جنرال مارټن ډیمپسی وایي چې پر دې اوسنیو خندونو سربیره په افغانستان کې د امریکا مخې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. جنرال مارټن ډیمپسی ژمنه کړې ده چې د روانې میاشتې پر 11 نیټه د افغانستان د کندهار په ولایت کې د 14 افغان وګړو د وژنې به په بشپړ توګه پلټنې کیږي. هغه ویلي چې 2013 کال به یو ډیر مهم پړاو وي چې افغان ځواکونه پکې د امنیتي عملیاتو مشري سنبال کړي او له هغه یو کال وروسته به په پوره واک پر غاړه واخلي. له امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې جنرال ډیمپسی دا هم ویل چې دا هغه خبره پاکستان اوس یو مستحکم ملک دی. هغه په دې اړه خوشبیني ښودلې ده چې واشنگتن او اسلام آباد خپلې اړیکې بیرته رغولی سي. د پاکستان او امریکا اړیکې له هغه وروسته تر بل هر وخت زیاتې کړکېچنې سوې چې د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د نیټو په یو هوایي برید کې 4 پاکستاني عسکر ووژل سو. د دې ترڅنګ امریکا پر پاکستان دا تور هم لګوي چې په خپلو قبایلي سیمو کې د سخت دریځو پر ضد د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. د شمالي وزیرستان د وزیخیلو قبیله وایي چې د بجلی د نشټوالي پر ضد به له سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لوی لاره هم بندوي. دې قبیلې له تیرو 2 اونیو د میرانشاه او رزمک د بجلی پر عمومي لاین زنجیرونه اچولی دي او وایي چې له تیرو 1.5 کالو راهیسې بجلی نه لري. د دې قبیلې یو غړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
تقریبا 1982 نه کټ شوی دی بجلی تر نن د ورځې پر اناشته کو اپډو را حل دا وکو چې په کر شد درې مټي پنځه ولګي بیا پرېز دی اول کل شد ولګي بیا پرېز دی هر شی په بجلی سره تعلق لري. ای به سره تقریبا هم شو غره ځا علاقې ولک دی غره نه په خره په غا باندې بروري او د میز ایسا پر د بجلی ترتیب څنګه چې بجلی غو یو مستا تکلیف نه وای په خره ته امیز نه وځي دا نن صاحب کمپیوټرایز دا ورشه.
د پولیټیکل انځمي چارواکي وایي چې دا کار د بجلی د محکمې یعنی وابډا د تعمیراتو لڅنګ سره اړه لري چې غفلت د دوی په خبره پولیټیکل انځمي ته هم ستونزې جوړ کړې دي. د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د تیرا د زخخیلو په سیمه کې د زخخیلو توحید اسلام ډلې 2 مشکوکو کسانو ته د بمی چاودنو په تور کې د مرګ سزا ورکړې او 3 وړې په ډزو وژلې دي. د زخخیلو توحید اسلام ډله د حکومت په ملاتړ په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد راپور تسوي ده. بل پلو د باړې ځای خلک وایي چې په دې سیمه کې هم د 3 وسلوالو داسې مړې مندل سوي دي چې په ډزو وژل سوي دي. دوی وایي چې د باړې له یو شمېر سیمو په سلګونو خلکو د خپلو کډو بارول پیل کړی دي. په دې سیمه کې له تیرو 3 کالو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د امریکایي رسنیو رپورټونه وایي چې د افغانستان د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 افغان وګړو په وژلو تورن امریکایي عسکر کورنۍ لري او کېدای سي چې له همدې کبله تر فشار لاندې وي ځکه چې 2 ځله جنگ ته استول شوی و. 18 کلن روبرټ بیلز میرمن او 2 ماشومان لري. هغه په پوځ کې 11 کاله تیر کړي دي. د 3 ځله عراق ته او په 4 ځله افغانستان ته لېږل شوی و. افغان چارواکو د شنبه په ورځ خپل هغه غوښتنه بیا تکرار کړه چې ټول امریکایي ځواکونه دي د افغانستان له کلو ووزي او خپل مرکزونو ته دی ولاړ سي. افغان حکومت دا غوښتنه له هغه وروسته وکړه چې تورن امریکایي عسکر روبرټ بیلز د روانې میاشتې پر 11 نیټه په پنجوایي ولسوالۍ کې له شپې ناوخته دوو کلو ته ورغی او 14 عام ولسي وګړي ووژل چې 9 ماشومان پکې شامل وو. عراق ایران ته ویلي چې دوی به د دې اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له لارې دې شام ته وسلې یوړل سي. د عراقي حکومت ویاند علي الدباغ د شنبې په ورځ وویل چې دوی ایران په دې خبر کړی دی چې ګواکې دوی به د دې اجازه ورنه کړي چې هوایی او ځمکني لارې شام ته د وسلو د وړلو لپاره وکارول سي. د عراقي حکومت لخوا دا بیان له هغه یوه ورځ وروسته مخې ته راغلی دی چې امریکا په دې اړه اندېښنه وښودله چې ګواکې کیدای سي له ایرانه تر شامه په تلونکو هغو الوتکو کې وسلې وړل کیږي چې د عراق په فضايي حدودو کې تیریږي. امریکایي چارواکو ویلي چې کیدای سي چې دمشق دا وسلې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د عراق وزیر اعظم نوري المالکي هم د جمعې په ورځ وویل چې پر عراق تیریدونکې ایراني الوتکې یوازې د بشري مرستو مواد وړي. په شام کې د استخباراتو او امنیت پر ودانۍ تر سره سوي ځانمرګي برید لږ تر لږه 8 وژلې دي. حکومت ویلي چې د دې پیښې تر شا د اپوزیشن لاس دی خو هغوی دا تور رد کړی دی. ټاکل شوې ده چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سفارتي هلې ځلې نن هم دوام ولري. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې خونړۍ بمباري وسوه. د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې لخوا د شام لپاره ځانګړي استازي کوفی انان د سلاکارانو یو ډله دمشق ته لیږلې ده. کوفی انان د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې هغه به پر دې سربېره بیرته شام ته ځي چې په دې وروستیو کې له ولسمشر بشار الاسد سره لیدو کتو د خبرو اترو د پیلولو په هڅو کې کوم پرمختګ ونه لیدی. ولسمشر بشار الاسد او د اپوزیشن ډیرو غړو د کوفی انان لخوا د خبرو اترو غوښتنه رد کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي حکومت په تیرو څلورو کالونو کې د قانون سرلوړی او د آئین واکمنی یقیني کړی ده. پارلیمان ته د ولسمشر زرداری د وینا پاړه د سیاستوالو څرګندونه
د ملک په اول ځل معنی یو الیکټیک ډیموکراټیک پرزیدنت په پینځم ځل خطاب وکړ.
اپوزیشن پکې خپل رول هم چې هغه ته د سره پوزېټیو یا نیگیټیو هغه پکې ادا کړي.
د شمالي وزیرستان وزیخیل قبیله د برښنا نشوالي له کبله میرامشاه رزمک سړک تړي. د جرګې نظام پر ضد په پاکستانی سپریم کورټ کې درخواست دایر شوې ده. آیا د پښتنو په ژوند کې د جرګې نظام ښه دی؟
جرګه سیستم کنټرول لپاره خو یو غټ لکه یو سپیرم کور نام خو دغه دی څو پورې دا خو موادي دا نشي ختمېږي.
په پکتیکا کې د امریکا د سفارت نماینده جیسیکا چې افغانی نوم یې جمیله دی نه یوازې په پښتو خبرې کوي بلکې افغانان یې خوښ هم دي.
زه د افغانانو سره ډیره مینه لرم ځکه چې ډیر ښه خلک دي، ډیر هوښیار خلک دي، ډیر غیرتي خلک دي.
دا او نور رپورټونه سره د ونیز خبرونه زما کور زما کلی اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ راځو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د شنبې یاد خالی په ورځ د دې هیواد پارلیمان ګډې غونډې ته وینا وکړه. نوموړی د پاکستان لومړی منتخب ولسمشر دی چې په پنځم ځل یې یو ګډ پارلیمان ته وینا وکړه. د خپل خبرو پر مهال وویل حکومت په تیرو کالونو کې بیلابیلو ننګونو سره مخامخ و او دا چې همدې حکومت د قانون سرلوړی او د آئین واکمنی یقیني کړې ده. د آصف علي زرداري د وینا په اړه د پارلمان غړي څه فکر لري په دې اړه اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
صدارتي څوکۍ ترلاسه کول وروسته د صدر آصف علي زرداري دا پنځم ځل دی چې د پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب وکړو. د ملک د مختلفو پارټو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی او سنت ممبران د صدر پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب په حق له بیلابیل نظر لري. د عوامي نېشنل پارټي ترجمان سینیټر زاهد خان وایي چې ملک کې جمهوریت نظام ته وده ورکولو لپاره دا تسلسل جاری ساتل پکار دي.
د ملک په اول ځل معنی یو الیکټیک ډیموکراټیک پرزیدنت په پنځم ځل خطاب وکړو. یو ښه پرشرب دې ته موږ په دې وایو چې پارلمان مضبوط کیږي. او پارلیمنت چې مضبوط کېدو سره به د ملک مسلې حل کیږي. ټول لګټه خبره دا ده چې دا تسلسل داسې جاری وي نو هغه ورځ به راشي چې عوام ته به ثمرات ورسي. نن دا غد سپیچ اغراض مقاصد هم دا او د ټولو نغټه خبره دا چې وا چې پغی باندې مون خوشاله چې دا د جمهوریت ګټه ده.
د متحده قومي مومن ډیپټي کنوینر فاروق ستار وایي چې د صدر پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب کول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی، خو دا هم پکار ده چې ملک کې کم خراب حالات دي دې ته هم توجه ورکړی شي.
پریزیڈنٹ صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ فل فور کاروائی ہوگی اور بھتا
صدر صاحب مونگتا یقین دہانی را کلا چھ فوراً بعد دبا تخورو پزید کاروائی اکڑی شی او کراچے نہ بعد کلنگ ٹولون کو خاتمہ اوشی او دے یقین دہانے رستو مونگ پل بائیکاٹ ختم کو او اجلاس کے مو گڈون کو باقی پات شوا پارلیمان تا د صدر د وینا خبرا نو یقیناً داسی گامن پورتہ کول سرا ملک جمہوری نظام مضبوطی گی کو ضرورت دے خبر دے چھ دے خواگ الستو رسی.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر صدر پارلمان تا خطاب په حق لمشال ریډیو ته اویل
ټول نمخ کې خو زه په دې خوشاله من چې دا لومبنه صدر دی چې اغه دا پینزم پرزیدنشل اډریس دی اغه ور کړی او زه دایمه چې کم زموږ دا جمهوریت ادارې چې دین او داسې فنکشن سره ډیر مضبوطیږي. اپوزیشن پکې خپل رول هم چې دی چې اغه تل سم چې پوزېټیو نه کېږي اغه پکې ادا کړي. زه ما خلې چې اند هول دا یو ډیر سکسسفل سیشن و.
د فاټا پارلماني لیډر منیر اورگزی وایي چې موجوده حکومت نه صرف ملک کې جمهوریت نظام مضبوطولو کې پوره زم دي بلکې صدر قبایلی اولس سره کړي خپل وعده هم پوره کړي.
ټولنه خبره ده چې جمهوریت روایت دي او اینی تکزی دي هغه پراشوي او الحمدلله حکومت پنځم کول کې شروع شو. قبایل والې سره ضروری هغه خبره وږي چې کومې لکې زغړ ټول عمر نه خلکو اګنور کړي وي شو غوي بار څه کور نه وکړي غوي بار مو پولیټیکل پارټیز آرډر ایکسټند کو ایف سی آر کی کافی امندمنټ کړي چې قبایلو ترګي بار دی حکومت بجټ ډبل کړه.
د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې صدر دی ډومبه اولس تراپیخې مسلې حل کړي ورسته دی پارلمان ته خطاب کوي.
حزب اختلاف خپل یو ذمہواری لري په دغه سه خاص او اهم موکو باندې په ملکي حکومت گرانی دا په ملکي حکومت لوډ شیډینګ دا د ګیس بحران دا عام سړی حکومت دا هغه انتهایی مشکلات سره مخامخ دا په دې حواله سره حزب اختلاف خپل هغه فرض سره ورساوه د قوم حکومت کرب دا قوم تکلیف دا هغه لګ هایلایټ.
د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي
یہ جو پانچواں ڈریس تھا آج صدر مملکت کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت
صدر آصف علی زرداری چې کم پنځم خطاب او پارلیمان تا نزدا غنم چې د جمهوریت کامیابی دا او ان شاء الله د ملک کې د جمهوریت مستقبل ډیر روښانه دی او زه صدر وزیر اعظم او د ملک ټول اولس ته مبارکي ورکوم چې نن هغه ویني چې یو جمهوری حکومت خپل پنځه کاله پوره کوي.
یاد دی چې صدر آصف علی زرداری د پارلمان مشترکه اجلاس ته خپل لومبه خطاب په شلم ستمبر 2008 کې کړی وو. په دویم ځل صدر په 28 مارچ 2009 کې د پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب وکړو. په 5 اپریل 2010 کې صدر په دریم ځل او په 28 مارچ 2011 صدر په څلورم ځل د پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان وزیخیل قبیله لتیرو دوه هفتو راهیسه د میرامشا رزمک د بجلی پرتار زنجیرونه اچولې او ویل دي چې له سبا به د میرامشا رزمک سړک هم د احتجاج په توګه وتړي. د خلک وایي له ډیر شو کالونو راهیسه بجلی نه لري. د سیمه اوسیدونکو وایي لغره پر خرونو اوبر اوړي. په دې موضوع د مشال رادیو د خبريال رپورت اورو.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی میرانشاہ رزمک مین سپلائی لائن باندھے وزی خیل قبیلے د تیرو دو ہفتو نہ زنجیرو نہ اچولی دی. دوی وائی د تیرو درے لسیزو نئے بجلی نشتا دے او دو زرش پگم کال کے دولت ممید خیل فیڈر پناما د بجلی منظوری ورکڑے دا چې د لسو کلیو کو ہے پرینا تر دوسلی پورے آبادی پکے شامل ہوئے. خو انتظامیہ پا بیا بیا دغا کار زنڈاوی سو تر سوی دغا ٹولو آبادی تا ٹرانسفارمر تارونا او کمبے نوی غزولے. دا احتجاج په توګه بعد بجلی په مین سپلای لائن باندې د دغه زنجیرونو ترڅنګ میرانشاه رزمک سر سړک هم د احتجاج په توګه بندول شي. فینا یوازې عوام بلکې د عسکرو قافلې ته به هم د تګ راتک اجازه نه ورکوي. د وزی خیل قبیلې مشر ملک جن فراز خان وایي د 2008 غم کال نه دغه د بجلی کار د زړخ کار شوي دی او انتظامیا سرمایدارو ته د پیسو په بدل کې ټرانسفارمر ورکوي خو غریب خلک محروم دي. لہذا دغه احتجاج یې پیل کړی دی.
امیر خیل فیډر په 2006 منځر شوی و، هغې سره لاس کلی کوی پیرین ون سات دوستلی کلی پیرامیډ منځری آلریډي شوی و سره خو پیرا پاشي مشته نه میټریل ملی نه مټه نه تور نټه سرمر سرمایه دار خلته چې ریپی ورکو هر شی ورته درېمي و هاریبون خلک محروم دي دغه نه تور مو دغه نه پچول روډ دغه په وجه بنده وي چې څه پیرامیډ دا میټریل ټول نه وي ملو شوی سامان وې مشکا سونچې کیم نیولې دانه وی خلص چټا سې ویرول رو خو بار لاغي یې مشته سن تا جان رو وتله وې س غور غنه پکم.
ملک پلاور خان وای دوی په غختنو ستړي شوی دی خو انتظامیا د غسونزې هورولو ته هیڅ پام نه کوي.
دا زنا 30 سال تیشي کې مش بجلې نشته چار پر ست جاجینا او جلګي مراکی سورینا سیناتی خو ای سمونه قابلیږي کری لاند اوس پاس دادای که میش په سولینا په سیناته په غاستړی شي نه راو بیا مې نه سوي چې دای شي دا کاروي وشي چې ونه و حکومت غمای شي نه عوام غمای شي په دا چې میش لکه چې پاکستانیون وتل ده نشي مطالبه په سولینا په سیناته په دا خوستړی شي ولی سینا و ورولې کو چې میش د مصیبات لاند شي.
وحید الله خان او په دغه تر کې هفته د ور کې هم دوی بجلی نه دی لیدلې او د اسکل او بوده پر هم د لارو غارونو چینو ته سفر کوي.
تقریبا 1982 نه سویری بجلی ترنند اورز پر اناشتا کو اپڈو حل دا او کو جے پکر شد وی درے مٹی پنجا ولگی بیا پریج دی ولکل شدا ولگی بیا پریج دی ہر شے پ بجلی سارا تعلق لاری اے بے سر تقریبا ایم شو گرے ز علاقہ دل کا پاس ہے اس ترتیب نشتا جے بجلی مشائن تو ویری نہ زندگی وا چار گنا چل جے بجلی نہ دے گھرے نہ پہرا پگا بندے بر اوری او دے میز اس پر بجلی ترتیب شان جے بجلی گاو یو اس تکلیف نہ وے پہرا تو امیز نہ وسیو دا ان صاحب کمپیوٹرائز دا ورش
کلمو چے پدی اڑا د میران شاہ اور ازمک پولیٹیکل انتظامیہ چار کو سره تماس ونیو نو دا واد نه خورولو په شرط یې دومره ضرور وې چې دغه کار د وبډا کنستراکشن څنګه سره تړلې دي چې د دوی د غفلت لوجه پولیټیکل انتظامیات هم د غستونزې را مخې ته کیږي. خو ولې بل طرف ته د 1300 هفتو نه د نیم قبایلی سیمه مهمن خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم هم شخړه روانه ده او دغه قبیلو اوس د یو بل په اغوا هم لاس پورې کړی دی. خو لا تر اوسه د انتظامیه لاړخه کوم ګام نه دی اوچت شوی چې د ستونزې حل راوباسي او نه هم میډیا ته کوم موقف وړاندې کوي.
تاسو په دې راپورټ کې واورېدل چې خلکو ویل وزیخیل قبیله ده په شمالي وزیرستان کې او د دې غړو ویل چې له 150 کالونو راهیسې برښنا لري او له سبا به دوی احتجاج پیلوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي یوې ادارې د پاکستان په سپریم کورټ کې د جرګې د نظام پر ضد غوښتنلیک یا درخواست دایر کړی دی. په دې کې ویل شوي چې په جرګو کې د سوري یا په بدو کې د ښځو د ورکولو تر څنګ نورې غیر انساني پریکړې هم کیږي. د جرګې د دود په اړه د بشیر ګواخ دا څېړنیز رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ با د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو قومي کمیشن په نامه د وی ادارې لخوا د جرګې سیستم خلاف د دایر شوی پیټیشن اوریدنه کوي. پاکستانی رسنیو د دې خبر د رپورټ کولو په محل د دې اوریدنې وخت نه دی خودلې، خو ویلې دي چې د یادې ادارې لخوا په سپریم کورټ کې ویل شوی چې د جرګې سیستم غیر انساني دی او د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي. د ډان ورسپانې تر مخه د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو قومي کمیشن د جرګې لخوا ښځې په بدو کې ورکول او له هغوی څخه د فیصلو په محل په پوښتنه نه کولو سختي نیوکې کړي. خو د خیبر ایجنسۍ یو قومي مشر ملک وزیر کوکی خیل وایي چې ښځې باید د جرګو په وخت د ځان لپاره داسې یو ملک وټاکي چې د دوی حق وغوښتلی شي. د مومندو یو قومي مشر ملک غلام احمد مومند هم وایي چې په جرګه کې ملکان د دواړه مدعي ډلو یا کسانو لخوا واک اخلي او بیا ورته له څو ورځو د بحثونو او دلیلونو د څېړلو وروسته پریکړه وراوري. د هغه په وینا اوس د سوري یا په بدو کې د ښځو د ورکولو پیښې نه کیږي.
هغه د سورو خبرې خو ختم شوي او نه هغه شته دی نو جرګه سیستم کنټرول لپاره خو یو غټ لکه یو سپیرم کوډ نام خو لگا دی څوک پورې دا خو موادي دا نشي ختمې جرګې دا څوک را غواړي هغه خلک نه را غواړي چې هغه چا سره د خپلوي پالي یا د کوم یو څه ملګرتوب کوي کنه که یو جرګې والا بې انصافي وکړي یو کار کوي کنه هغه مدعي بیا را پاڅېږي هغه جرګې والا سره زور کسان کې را غونډي چې ما سره دې ته کوي
خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سمر منلا چې په خپل هم په سپریم کورټ کې د سورې د رواج خلاف پټیشن دایر کړی وایي چې د سورې دود اوس هم شته او څو ورځې وړاندې هم په مردان کې وجنې په بدو کې ورکړل شوې ده هغې مشال ریډیو ته وویل
جرګه فیصله کوي او هغه جنای بیا په هغې کور کې تش دانه چې هغه پاتې کېږي بلکې ټول عمر ورسره ظلم کېږي او وایي چې د زړه کینه بیا هم هغې خلکو هغه نه ځي یو خود مطلب کوم ته چې مونږ دیت وایو په اسلام کې نو کوم چې هر څوک ورکولی شي او څه وایم چې کرائم لیول بوم کمیږي چې مونږ خبر یو چې که یوې جنای باندې روغ کیږي نو بیا به زه بل قتل چوم کوم زه به نه یریږم څه به خبر یم چې زه بله لور مې دا هغه به لاړه شي په روغې کې خو چې زه دا خبر یم چې ما نه به زما کور ځي ما نه به زما ځمکه ځي بیا زه وایم چې هغه کس به دوه ځلې سوچ کوي
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو قومي کمیشن د پاکستان په سپریم کورټ کې په دایر کړي خپل پټیشن کې د پاکستان په نورو سیمو کې د پښتنو د جرګې د دود په شان په رواجونو او پریکړو نیوکې کړي او ویلي دي چې دا ټول د قانون خلاف سیستمونه دي
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
mashalradio.com
د خیبر پختونخوا د پېښور اسلامي کالج پوهنتون مشر پوهاند اجمل خان له یو نیم کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی اجمل خان په بیا بیا د پیغامونو په وسیله د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دی د طالبانو له قیده خلاص کړي د ده د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کوونکي وایي حکومت تر اوسه یو شمیر کسان د طالبانو د غوښتنو تر پوره کولو وروسته را خوشی کړي دي خو د پوهاند اجمل خان لپاره هیڅ هم نه کوي په دې موضوع د اسرار العالم مومند دا رپورټ اورو
د پیښور اسلامي کالج وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان چې شاوخوا د یو نیم کال راهیسې د طالبانو په قبضه کې دی وروستۍ اونۍ نوموړي په خپله یوه ویډیو کې ویلي وو چې پاکستان حکومت د سویس جوړې د خوشي کولو لپاره د طالبانو غوښتنې مني نو د دوی د خوشي کولو لپاره دی هم ومني ځکه چې د نوموړي په خبره هغه خو بیا هم یو پاکستانی وګړی دی کله چې موږ دا پوښتنه د اجمل خان د خوشي کولو لپاره هلې ځلې ترسره کوونکي د مردان قومي جرګې مشر سید کمال شاه په وړاندې کېښوده نو هغه ویل چې په پاکستان کې تل هم دا قسمه دو مخیزه کارونه ترسره کیږي
دا مرې ځل نه دی چې په پاکستان کې زمونږ حکومت دا ډبل سټینډرډ یا ډوئل سټینډرډ ساتلی دی نه مخکم زمونږ په دې ملک کې نور داسې واقعات ستل کړه دا غیر نشاندهی کولی شم دلته هم په دې صوبه کې خیبر پښتونخوا کې د نن نه دوه کال مخکې د افغانستان سفیر عبدالخالق فراهی هغه اغوا شوی وو او داغه په بدل کې د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت په شریکه باندې پګړه طالبانو چې مطالبه وه کم داغي کسانو هغه خوشی کړي وو او په کروڑو روپے هم داغه په بدل کې هغه ورکړې وي او د دې علاوه نور هم داسې کیسونه شته لکه د جنرال مجید ملک را کمزوم چې دا دغه په بدل کې مطالبه راغي منلې شوې دي د سویستا کم کپل چې پرون راخلا شوې خوشی شوې د دې په بدل کې منلې شوې دي زه دا خبره کوم د ما چې کوم موقف ته هغه دادي چې د اجمل خان چې کم دی د یو نیم کالو شو چې دی د طالبانو په ولکه کې دی او یو ډېر زیات افسوسناک صورتحال دا دی چې د نارینه اولاد هم نشته د تشې لونه دي او د ده لپاره زموږ صوبایي حکومت هم داسې ټیک ټاک موثر کوششونه ونه کړل مرکزی حکومت هم په ده خاموش دی
همدارنګه د چرسدې د عثمانځي امن جرګې مشر عبدالله جان وای هغوی د خیبر پختونخوا یو پخوانی گورنر او د نورو چارواکو په ګډون د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره هم د اجمل خان د خوشی کولو په لړ کې ملاقاتونه کړي او ورته یې ویل دي چې هغوی په دې لړ کې له وسلوالو طالبانو سره رابطه کول غواړي خو د نوموړي په خبره هغوی ورته ویلي چې تاسو دا کار په خپل لاس کې ماخلی ځکه چې دې سره به دا مسله نور هم کړکېچنه شي
خو دا به مونږ پرسنل دوی سره کټ
کنټیکټ کو چې تاسو سم مطالبه مطالبه خو سکی یو سن کی دا ریکوست مونږ کوو چې دا تاسو چې کته سو په لاس کې کارواله نو دا ټیک نشي نور مو پرابلم جوړ شي هغه ته
دوت منځي جرګې مشر عبد الله جان پراتون کې خې د پروفیسر اجمل خان د خوشی کولو لپاره څه داسې پلان لري
نو نیکسټ مونږ دا خیال لې چې خیری چې یو ګرین جرګه به دغه جرګه برابر کو او هغه بیا مناسب قدم اخلو چې په کومه طریقه چا سره ملایږو څنګه ملایږو څنګه مونږ چې آرمی چیف ته دیم پتو لګي ایسر ته دیم پتو لګي پرزیدنٹ او پرائم منسٹر ته دیم پتو لګي چې منسٹر ته دیم پتو گورنر دوی ته خو خبر مې ده چې خو بیا سکول پان ځکه چې وایي چې اصل یو د دې نه ټیچر دی او ټول یونیورسټو اپروچ کوي مونږ ته ټول یونیورسټي وچ تاسو وایو مونږ وکاو خو مونږ نو داسې زونه د ایجوکیشن دا کاته ریس سوچ نه کوو مونږ سره دا کوم چې په خو طریقه باندې وشي
تمردان کمی امن جرګې مشر هغه خلک چې پروفیسر اجمل خان یې په قبضه کې دي هغه ته څه داسې اپیل کوي
زما هغه ته دا اپیل ما کړو د خدای د رسول او د قران واسطه دا چې د اجمل خان صاحب د تعلق د یو داسې خاندان سره دی چې د نارینه اولاد نشته ټولې لونه دي او ډېر یو عجز یو غریب سړی دی او د تعلیمي خدمات داسې دي چې د صوبې لپاره هغه یو د روشن یو علم مثال لري او د درد د صوبې باندې ډېر لوی احسانات دي او مونږه حواله ورکړه هغه د قرآن د خدای او د رسول الله دغه قرآن د خدای د رسول د نبی په حواله سره د اجمل خان صاحب د خوشی کړی شي
د پیښور اسلامي کالج د کونکو او د پروفیسر اجمل خان شاګرد سید اسرار الحق وای د پروفیسر اجمل خان د وکیدو ورستو شاوخوا د یونیم کال هیڅ د غوی تعلیم ډیر زیات متاثر شوه دی
نو د وای سنسر د تلو سره یونیورسيټي ډیر زیات مطلب ډیر کمزوري پکې راغله ای مقام وای سنسر د یا داسې رجسٹر دی نو هر څړای بس خپل منمانی کوي مطلب داسې یو صحیح نظام نشتی تاسو یو کس نشی چې هغه ته موږ خپل پرابلم وایو چې فرض کوم وای چې انسل لارډ شنو هغه وایي چې زب اختیار نه ما سره اتاریټیز نشتی موږ دې سٹار ترا شو دې سٹار وایي زب پرمننت د قائم مقام یم یا دا چې موږ نو ډایرکټ ایڈمیشن لور شنو هغه وایي چې نو وای انسل نشتی وای انسل بغیر موجود دی موږ دې کار نه کوي نو اسیم زمنګ تعلیمي لحاظ ډیر افیکټیو دی نو دین غوړه دار چې موږ یو خاموش تماشای نه چې خاموش تماشا یې کړی دی نو غوړه دار چې موږ د خپل وچنځل د استاد محترم لپاره تاسو سټرایکس وکړو او خو مطلب داغه د ریحا کول لپاره برپول کوشش وکړو کوم د سټوډنټس نکې
د پروفیسر اجمل خان د زده کوونکو وایي کله د پاکستان حکومت د یو شمیر کسانو د خوشی کولو لپاره د وسلوالو مطالبه ومنلې نو اخر څه وجه ده چې د دوی د استاد پروفیسر اجمل خان د خوشی کولو لپاره هیڅ قسم ګامونه نه پورته کول کیږي
دا مشال ریډیو دا
لس بجې ویش دقیقې دی افغان حکومت وایي د دوی پوزیان د دې جوګه دي چې په عادي ژوند کې د خپل خلکو ساتنه وکړي نو ځکه غواړي امریکایي ځواکونه د لکلیو او باندو په خارونو کې خپل مرکزونه تلاړ شي په دې موضوع د مشال اړیو د خبرونو مرکزی څنګه یو رپورت جوړ کړی چې له اسرار عالم مومند یې اورو
افغان حکومت وای ولسمشر حمید کرزی لخوا دا غوښتنه نوې نه ده چې ګینی امریکایي پوزیان د لکلو او باندو څخه اوزي او خپل کارګاو ته دی لاړ شي د ولسمشر حمید کرزی ویاند او ایمل فیضی آزاد ریډیو ته ویلي د غوښتنه د اوګدی مدیر رئیس د حمید کرزی د موقف برخه ده
موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان موقف شخص رئیس جمهور کشور سالها به طرفنی بوده کی نیروهای خارجی
لکلون رئیس د افغان حکومت او د ولسمشر حمید کرزی ذاتی موقف داده چې بهرنی ځواکونه د لکلو باندو څخه خپل مرکزونه تسانه شي ځکه اوس موږ دا باور لرو چې افغان ځواکونه په معمول ژوند کې د خپل خلکو ښه ساتنه کولی شي
فلم مطمئن هستیم که نیروهای امنیتی کشور خود ما میتونن که امنیت روزمره مردم افغانستان را تامین کنند
افغان ولسمشر حمید کرزی او د هغه امریکایي سیالو باراک اوباما د تیرې جمعې په ورځو په دې اړه خبرې وکړې چې په 2013 کال کې به په لویه پیمانه د افغانستان د امنیت مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شي سپین ماړی وای دوی د خبرې پخله کوي چې افغانستان کې د دوی شریک هدف دا دی چې په 2013 کال کې دی د امریکایي پوځیانو په ملاتړ د جنگي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شي امریکا وای دوی د تاجمن دي چې د 2014 کال تر ختمېدو پورې د افغانستان د امنیت ځموري په بشپړ توګه د دغه هیواد سرتیرو ته وسپاري دوه هیوادونه په دې هم سلا شوي چې د ولسمشر حمید کرزی لخوا په دې غوښتنه چې د کلو څخه دی نړیوال پوځیان خپل مرکزونه تلاړ شي پرې به نوري خبري هم کیږي امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر حامد کرزي لخوا دغه بیان وار په وار مخې ته راغلی، خو د دوی په خبره لا هم د ځواکونو وتو ته پوره موده پاتې ده، او که د اوس نه د دوی ځواکونه له کلو څخه ووځي نو دا په پراخه کچه اندېښنې رامنځته کوي چې دا رنګ دې سره به د ناټو جنګي عملیاتو ته لوی زیان ورسیږي. په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا د 14 افغاني وګړو د وژنې وروسته ولسمشر حامد کرزي غوښتنه کړې وه چې د نړیوالو ځواکونو ویستو عمل دې ګړندی کړی شي. باراک اوباما حامد کرزي د مای په میاشت کې په شیکاګو کې کېدونکې د ناټو غونډې ته وربللی دی، چېرته چې به د انتقال پر روان پړاو باندې خبرې اترې کیږي. د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګیاست، اوس هم وخت شوی دی په پیښور کې لس نیمې بجې او په کابل کې لس بجې دي. راځي چې د دې محل خبري سرټکی واورو له بوريوال کاکړه.
د امریکایي پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي چې پر دې اوسنیو خندونو سربیره په افغانستان کې د امریکا مخې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د شمالي وزیرستان د وزیخیلو قبیله وایي چې د بجلی د نشټوالي پر ضد به له سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لوی لار هم بند کړي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د تیرا د زخخیلو په سیمه کې د زخخیلو توحید اسلام ډلې درو مشکوکو کسانو ته د بمی چاودنو په تور کې د مرګ سزا ورکړې او درې واړه په ډز وژلې دي، او عراق ایران ته ویلي چې دوی به د دې اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له لارې دي شام ته د وسلې یوړل سي.
مشال راډیو ته وګیاسته، اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې بیلابیلې ورځپاڼې راخیستې دي او د هغوی اداریو نه یې مهمې برخې درته ژباړلې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری تیره ورځ د پارلیمان مشترک غونډې ته وینا کې ویلي دي چې ملک د قانون حکمرانی او د پارلیمان بالادستی قائمه ده او د حکومت عملداری ډیره ضروری ده. اداري لیکي چې د دین سربېره صدر آصف علي زرداری د خپل دور حکومت د ښه کارکردګۍ ذکر وکړو او وی ویل چې ملک جمهوریت او معیشت ته وده ترلاسه ده. اداري لیکي چې حکومت داوی کوي خو کوم وګورو نو په سلور کال کې موجوده حکومت د لوټشډینګ حتمون و نکړو او دغه رنگ ملک کې د ترهګرۍ سلسله اوس هم روانه ده. اداري وړاندې لیکي باید چې حکومت په خپل اخري کال کې اولسي کشالو ته خصوصي پاملرنه ورکړي. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی ویلی چې پارلیمان یو لویه اداره ده او ما توهین عدالت نه لیکړي او کبیا هم زه جیل ته لاړم نو هلته به ډیر سزده کړم ځکه چې زه یو سیاستدان یم او د هیڅ چانا نه یریږم. او دا چې د خط لیکلو معامله عدالت کې ده چې عدالت څه هم فیصله وکړه هغه به ماته منظوروي. ادارې لیکي چې تر سو پورې د جیل د تګ او هلته د سزده کړې خبرې دي نو موږ په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی باندې دا په ډاګه کول غواړو چې د سزده کولو لپاره جیل ته تګ ضروری نه دی. که یو تن د جیل نه بهر د قانون او این تر لاندې خپل ذمہواری تر سره کړی نو نه یوازې با سجده کړی بلکې نور خلکو ته به هم سو وخایي. او بیا دا چې وزیر اعظم په یو مهمه او لوی چوکۍ باندې ناشته نو د دې چوکۍ نه هم ډیر سجده کوي دی شي. ادارې لیکي چې اخر کې به موږ دا وایو چې تر ننه د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی پرنګ یو وزیر اعظم هم داسې بیان نه دی ورکړی. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم تر ټولو لوی د ذمہواری جوړیږي چې هغه په خپل بیانونو باندې قابو راولي او د منځګړي لارې خپل کړی ځکه چې یو مشر د عین او قانون خیال نه ساتي نو دا به دراتونکو نسل لپاره تقلید وګرځي کوم چې په هیڅ صورت کې خنه دي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې ایم کیو ایم سین کې د حکومت مرستیال ګوند دی او د هرنتیا خبردارا چې په خپل حکومت کې د کېدو باوجود د حکومت په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د ایم کیو ایم احتجاج د بتخورو یا د قلنګ اغستونکو خلاف وو خو په حقیقت کې او کتلې شي نو کراچي کې د دوی اثر رسوخ ډیر زیات دی نو بیا بتخورا یا قلنګ اغستونکو لکوم راشي چې خپل کار وکړي او زی. ادارې زیاتوی ک واقعي ایم کیو ایم ته د کراچي په حالاتو اندېښنه وی نو باید چې حکومت نه استعفا ورکړي او بیا احتجاج شروع کړي. کدا سي نه وی نو درې وړ ګوندونه اي ان پي پیپلز پارټي او ایم کیو ایم لا په شریکه د دې مخنیوي په کار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ما مشال رادیو ته وغیاست. رویټرز خبری ایجنټس په یو رپورت کې لیکي د پاکستان پارلمان به پر اتلون کې ونی کې امریکا سره د ملګرتیا نوي شرطونه په ډاګه کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې هغه ترهګر تیر کال په خپل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو چې اوسامه بن لادن ورته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وژلو دنده سپارلې وه. موریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکي راوړوي.
رویټرز خبری ایجنټس د خپل دی ریپورت په پیل کې لیکي چې د پاکستان پارلمان به له هغه شاوخوا 15 میاشتې وروسته له امریکا سره د ملګرتیا نوي شرطونه په ډاګه کوي چې د نیټو لخوا په یو هوایي برید کې څلورشت پاکستانی عسکر ووژل شو. رویټرز خبری ایجنټس د پاکستانی پارلمان د یو غړي ایاز میر لخلی لیکي چې له امریکا سره د ملګرتیا په نوو شرطونو کې به په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې د لارې پرانستل له نوو اسنادو او محدوداتو سره شامل وي. د اپوزیشن غړي ایاز میر زیاته کړې ده چې پر دې نقطه ټول ګوندونه سره سلا دي. د هغه په فکر هیڅوک د دې پاک کې نه دی چې د نیټو لپاره د سامان وړنې لار دي د تل لپاره وتړل سي. اجانس لیکي چې د پاکستان د څلور شپېته کلن تاریخ نیمه برخه وخت د دې ملک پوځ نیغ په نیغه پر دې ملک حکومت کړي او د پاتې وخت نیمه برخه بیا په غیر مستقیمه توګه واکمنی کړي ده. د اجانس په لیکنه د پاکستان بهرنی او امنیتي تګلاره د دې ملک د پوځ په لاس کې ده او له امریکا سره د ملګرتیا مشري هم د پوځ کوي. د امریکا او پاکستان اړیکې هغه وخت د پخوا په پرتله تر ټولو کړکېچن سوې چې د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د نیټو لخوا په مومندو کې پر پاکستانی امنیتي پوسټه په برید کې څلورشت پاکستانی عسکر ووژل شو. بل پلو نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې هغه ترهګر تیر کال په خپل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی وو چې اوسامه بن لادن ورته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وژلو دنده سپارلې وه. مقاله زیاتوي چې په اسنادو کې دا په ډاګه شوې ده چې اوسامه بن لادن و اتیا عبدالرحمن ته ویلي وو چې له پاکستانی ترهګر الیاس کشمیری څخه دی لارې چارې معلوم کړي چې ولسمشر باراک اوباما او په سیمه کې موجود نور امریکایي جرنالان ووژني. مقاله زیاتوي چې کله امریکایي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد کې اوسامه بن لادن وواژي او د هغه له کورې اسناد ترلاسه کړل نو له هغه 15 ورځې وروسته داسې معلومېده چې ګواکې په دې اسنادو کې د القاعده د مشرانو د خواهش وو چې باراک اوباما ووژني. مقاله د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې اوسامه بن لادن په افغانستان کې د یوې داسې ډلې جوړول غوښتل چې هغه الوتکه په نښه کړي چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه وخت جنرال ډیوډ پیټریاس پکې سفر کوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
یو امریکایي خزه چې جیسیکا نومیږي او افغان نوم یې جمیله ده له اتو میاشتو راهیسې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د امریکا د سفارت د استازي په توګه خپل دنده ترسره کوي. نوموړی وایي په کلیو او د پکتیا په مرکز خرنه کې له حکومتي چارواکو او قومي مشرانو سره ګوري او په بیلابیلو مسئلو ورسره خبرې کوي. جمیله وایي څلور میاشتې دنده یې په افغانستان کې پاتې ده او دا ورته خپه کوونکې ده چې افغانستان به پرېږدي ځکه چې افغانان یې ډېر خوښ دي. د تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د جمیلې پښتو زده ده او له خلکو سره په پښتو خبرې کوي. له نوموړي سره زموږ همکار حمید مومند مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
جیسیکا ستړی مشه زموږ سټوډیوګانو ته په خیر راغلې.
ډیره مننه.
ښه، اول تاسو دا وایئ چې څومره موده راهیسې تاسو په افغانستان کې کار کوئ؟
زه د اته میاشتو راهیسې په پکتیکا کې یم او زه نور څلور میاشتې لرم په افغانستان کې.
په افغانستان کې څلور میاشتې نور به هم په افغانستان کې تاسو پاتې یې. کوم ځانګړي مسولیتونه تاسو پر مخ وړئ؟
زه د امریکا متحده ایالاتو سفارت په پکتیکا کې نماینده یم. نو زما هدف دی چې زه د افغانانو سره همکاري وکړم او مرسته وکړم تر څو هغوی په خپلو پښو باندې ودرېږي.
تاسو چې په دغه تیرو اتو میاشتو راهیسې په افغانستان کې او هغه هم په پکتیکا کې ژوند کوئ، په ټولنه کې مو اړیکې پیدا کړې دي د خلکو سره تاسو خبرې کوئ؟
هو هو بالکل. زه ډیر نږدې د والی صاحب د ولایتي شورا سره د رئیسانو سره د سولا شورا ډیر نږدې کار کوم او بیا هم د کمی مشرانو سره ملایانو سره سپینګیرو سره خبرې وکړم او ما لپاره افتخار دی چې ځینې کمی مشران ماته خپلې خور نه وایي. نو موږ ډیر نږدې اړیکې لرو او ډیر ښه همکاري وکړو.
تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم ستاسو خپل نوم جیسیکا دی. دلته تقریبا په پکتیکا کې تاسو ته خلک یو په بل نامه هم غږ کوي.
هو زما پښتو نوم جمیله دی.
جمیله ده. تاسو چې کله خلکو سره مخامخ کېږئ داسې خلکو سره راشه درشه هم لرئ؟
زه زه ډیر زیات سفر کوم په پکتیکا کې په شرانه کې خلکو سره خبرې کوم او بیا هم په کلیو کې او تلفونو کې نو زه خلک پیژنې چې په ډیر کوچنی کلی کې ژوند کوي او هم په شرانه کې.
یو مسله که تاسو دا وایئ چې معمولا تاسو برداشت د افغانانو په نسبت په څه ډول دی، تاسو دا خلک څنګه موندلی دی؟
هو، هر چرته چې زه ځم په پکتیکا کې خلک ماته وایي چې مونږ ستړي یو، مونږ ډیر کاله د جنګ ولیده او مونږ امن پسند خلک یو، مونږ غواړو چې سوله او ثبات ولرو. نو زه فکر کوم چې په پای کې افغانان او امریکایان او ټول خلک مونږ ګډ ارزښتونه لرو.
آیا د سیمې د زنانو سره هم ښځو سره هم تاسو لیده کاته درلودلی دی؟
کله نه کله، خو اکثره ښځې په پکتیکا کې هر وخت په کور کې دي، نو زه هغوی سره ډېرې اړیکې نه لرم. یو ځینې ښځې په ولایتي شورا کې دي، نو زه هغوی سره اړیکې لرم او هم د ښځو چارو رئیس هلته په پکتیکا کې ده.
تاسو هلته ژوند څه ډول احساسوئ چې خلک په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟
زه فکر کوم چې د مېرمنه ژوند ډېر سخت دی، خو زه هم ګورم چې د پکتیکا خلک ډېر غیرتي خلک دي. په ځینې کلیو کې هغوی د مخالفینو لخوا فشار لاندې دي، هغوی غواړي چې خپل هېواد جوړ کړي.
تاسو وویل چې تاسو یوازې څلور میاشتې په افغانستان کې پاتې دي او تاسو ستاسو په نظر تاسو به څه ډول یو تصویر یا انځور له افغانستان له ځانه سره ولرئ؟
پرونز ما ولدین سره خبرې وکړې او ما هغوی ته وویل چې زه د افغانانو سره ډېره مینه لرم، ځکه چې ډېر ښه خلک دي، ډېر هوښیار خلک دي، ډېر غیرتي خلک دي، او که څه هم هغوی د مثال په توګه ډېرې ښې اسانتیاوي نه لري یا که څه هم هغوی فشار لاندې دي، هغوی غواړي چې مخته لاړ شي او هغوی غواړي چې خپل هېواد مخته لاړ شي. او نو فکر کوم چې زما خطرې د افغانستان به ډېر ښه وي.
یوه بله مسله، تاسو وویل چې تاسو پښتو ژبه په واشنگټن کې زده کړې ده هلته، او تاسو د افغانستان داسې یوې سیمې ته راغلي چې تقریبا لهجه ډېره غلیظه ده هلته. آیا کله دا داسې شوي دی چې تاسو د خبرو په محل د یو بل په خبرو نه وي پوه شوي؟
هو بالکل، هو ځینې وخت زه اکثره شیان پوهیږم او ځینې وخت نه، خو ځکه چې فکر کوم چې پښتو زیره سخته ژبه ده. ډیره سخته ده.
څومره وخت مو لګولې ده دا پښتو ژبه زده کړې؟
نه میاشت لپاره.
نه میاشتو کې تاسو دومره
کافي نه وای؟ دومره نه وای، خو
ډیره زیاته زده کړې ده میاشتو کې. اوس پراشو اکثره په نړۍ کې داسې کېږي کله چې یو څوک یو بل هیواد ته ځي، اکثره خلک فکر کوي چې د دوی په ژبه باندې نه پوهیږي. داسې کله شوي دي چې تاسو په حضور کې چې تاسو یو امریکایي یاست، چا داسې خبره کړې وي چې هغه د راز خبره وي او په دې ډاډ باندې دا خبره کړې وي چې تاسو په پښتو ژبه نه پوهیږي او تاسو په مخ کې داسې خبره کړې وي؟
نه نه دا ډیر زیات پیښه شوه. خو زه فکر کوم چې اوس اکثره خلک په پکتیکا کې هغوی پوهیږي چې زه پښتو وایم، نو چې هغوی رازونه لري هغوی په دری کې خبرې کوي. هو، ځکه چې دری نه وایم.
یعنې داسې څه مخکې د دننه شدي پوه شي چې تاسو په پښتو پوهیږئ، مخکې داسې کومه پیښه شوې ده چې تاسو ته په یاد وي؟
هو، یو خاصه پیښه زه په یو ولسوالۍ کې وم او زه یو وزنې ښځه وم چې په جنسا کې وم. یو شورا درلوده او یو سړی ډېر په ښار کې و، د نه پوهېږم د چا سره، خو ډېر په ښار کې و او ډېر بد غوسه و او ډېر بد لغتونه استعمال کړل. او زه فکر کوم چې هو چې مخکې ښځې نه دا لغتونه نه استعمال کېږي، نه خو رسېده زه دا لغتونه نه پوهېږم. نو
ډېره مننه. په وروستیو کې ځینې داسې پېښې رامنځته شوې چې دا د بهرنیو ځواکونو او د افغانانو تر منځ ویل کېږي چې یو ډول واټن رامنځته شو، مثلا د بګرام پېښه رامنځته شوه، د هغې نه وروسته په قندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا یو شمېر افغانان ووژل شول. ستاسو په نظر باندې دا څه ډول پېښې وې او تاسو څه برداشت لرئ د دې پېښونه؟
له هر څه نه مخکې زه غواړم چې خپله خوشحالي د ټول شهیدانو کورنیو سره شریکه کړم. زه ډېره خفه وم وروسته د پېښې نه، او هم په کندهار کې او هم په بګرام کې. زه فکر کوم چې دا د زړه بوږنوونکې پېښه وه، او ټول امریکایان، زه پوهېږم چې ټول افغانان ډېر خپه دي او ټول امریکایان هم ډېر خپه دي. او زه فکر کوم چې دا ډېرې سختې پېښې وې، خو اکثره افغانان زما په فکر هغوی پوهېږي چې اکثر امریکایان دا سینا دی
تقریبا د قندهار روسي پیخه د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ نه اختلافات رامسته کړي دي. افغان حکومت پر ټینګار کوي چې هغه امریکایي عسكر چې خلک یې وشل دي باید محاکمه شي. پراتونکو کې دا ډول پیخو د مخنیوي لپاره چې کوم بهرنی عسكر افغانان بے ګناه داسېونه وښني د عدالت تامین څومره ضروری ده.
زه فکر کوم چې دا ډېر مهم دی او هم مونږ ټول په زموږ عسکران په افغانستان کې مونږ هر وخت هغوی سره خبرې کوي چې هغوی څنګه دي، هغوی د روحي سات څنګه دی. او زه فکر کوم چې د عدالت لپاره هغوی باید ډېر ښه پلټنه وکړي او ډېره ښه محکمه ولري، ځکه چې دا ډېر زیات بېګونه خلک ووژل شول.
تاسو مرکه اوریدل جسیکا سره چې افغان نومې جمیله دی او دا د امریکا د سفارت استازي ده په پکتیکا ولایت کې. تاسو اوریدل چې په مرکه کې له حمید مومن سره یې خبرې کولې، په هغه کې وویل چې په نهو میاشتو کې پښتو زده کړې ده او ډېر روانه پښتو یې ویله. اوس هم وخت شوی دی د ونیز خبرونې زما کور زما کلی. دا خبرونه هر اونۍ تاسو ته د مشال رادیو خبریال شاهین بونیره جوړوي. دا ځل مو شاهین بونیره د بلوچستان یا د جنوبی پختونخوا پخین طبیعي یا پشین چې دوی ورته وای هغلته مو بیای. نو راځي چې ورشو زما کور زما کلی خبرونه ته.
اوریدونکو د نن په خبرونه کې در سره د بلوچستان د یوې تاریخي سیمې پشین په اړه معلومات شریکول غواړم. دا یو ډیره زرخیزه او آباده سیمه ده او دلته د مڼو، انګورو او شلتالانو په ګډون د یو شمیر میوو باغونه دي. په پشین ضلع کې خواوشا 15 لک خلک ژوند کوي چې اکثریت یې پښتانه دي. تیر ونه زموږ همکار خدای نور ناصر دې سیمې ته ورغلی وو او دغلته د سیمې د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په ټولنیز ژوند او هغوی ته په ورپی خوستنځو خبرې کړې دي. راځي چې د خدیندور ناصر سره د دغه خیسته سیمې سیلو.
زما نوم عبدالجبار کاکړ دی، د کلم میچانو ډیسټریکټ پښین اوسېدونکی یم.
جبار کاکړ صاحب، پښین څه ډول سیمه ده؟ د پښین ټوله آبادی دا وخت څومره ده؟ که دغه زموږ اوریدونکو ته لږ حال ورکړي.
پښین چې دی، پښین آبادی تقریبا د 5 لک سدونه ده او پات څو پښین د کرو کروندې په لیاس دلته ش پروت کیږي او دلته سیب کیږي چې د پښین سیب ډیر مشهور دي او
سبزی هم دلته کیږي. کنه
تقریبا سبزیان کیږي، ډیر ش سبزیان کیږي او د پښین سبزیان او د پښین پروت چې دی هغه مطلب ډیر ش په کوالټي باندې ډیر ش په دغه د کیږي د پښین پروت.
دلته د پښین څومره کلی دی؟ د لوی لوی کلی نمونه کراته واخلی.
په پښین کې د پښین آبادی خو بیخي زیاته ده. تقریبا په هر کلی کې تقریبا بیخي ډیر آبادی ده. هر کلی تقریبا یو یونین کونسل دی، په هغه کې ملکیار دی، په هغه کې تقریبا توره شاسو، ملیزی سو، کربلا سو او دوری اسلامه خیل سو، کټوان سو. داسې بیخي آبادی ده، مطلب هر کلی لابادی لیازه بیخي زیاته.
پښین کې ځوانان د تعلیم ترڅنګ، آیا د پښین اکثره ځوانان زده کړې ترسره کوي، تعلیم کوي او کنه؟ او د دې تعلیم ترڅنګ بیا لوبي کوي؟ لوبي کومې لوبي کوي؟ کداغه لږ حال راکړي.
پښین کې تقریبا ډېر ښه تعلیم کیږي، ښه کوالټي اډوکیشن، یعنی پښین کې ښه سینټرانس ته، ښه سکولونه ته، ښه کالجان ته، ښه سبقان ویل کیږي او له دې سره سات چې مطلب لوبي پښین کې اراغ لوبه کیږي، کرکټ کیږي، فوټبال کیږي، نور دا قبایلی کمی لوبې چې دی مطلب غیر سو دغه تراغه شان چې دی هغه کیږي.
د دغه لوبو ورځ آیا په اونۍ کې یو ورځ معلومه یي که هر مازدیګر بیا ځوانان کوي دغه لوبې؟
نو دا خو مطلب د کرکټ چې دی، کرکټ، فوټبال، یعنی فوټبال په زمي د یخ په شپو کې نسی کېدای. فوټبال کیږي پر خپل سیزن، کرکټ تقریبا کیږي. دا تر از موږ د هر موسم، د هر سیزن خپل لوبې دي چې موږ هغه کوو.
د پښین تاسو د کلی نمونه واخیستل، په دې کلیو کې تر ټولو شایسته کلی، تر ټولو شین کلی چې هغه ټول شنیزګي وي، هلته هغه موږ چې ورته وایي سرسبز وي، دغه کلی کوم یو دی او د دې کلي خصوصیات څه دي؟
هغه کې تقریبا په پښین کې چې دی کلی ملکیار دی او خانوزی دی او برشور دی، دغه تقریبا سرسبز کلی دی چې په دې کې تقریبا خالی مځکې بیخي کمې دي، چې هلته ګرد سیب دی یا دا تراشی دی، چې مطلب
داسې تاریخي ځایونه درته په یادېږي چې د پښین سیمه ورسره شهرت لري، لکه اوس دلته موږ راغلي وو پښین ته، موږ ولیدل، موږ ورغلو د مومن خان او شیرینو قبر و دلته په یو غونډۍ، پښنۍ غونډۍ و د هغې په سر باندې. دغسې نور دلته زیارتونه یا هم داسې تاریخي ځایونه درته معلوم دي کنه؟
په پښین کې تقریبا ډېر تاریخي ځایونه شته. اول تاریخي ځای تقریبا چې بند خوشتل خان په نامه، تاسو به اورېدلی چې بند خوشتل خان ډېر تاریخي ځای دی، او له دې سره سات کلا پټېزه یې بولي. په دا پټېزه کې تقریبا سابق صدر ایوب خان چې مطلب د هغه کلا و دلته، د هغه هغه چشه بولي چې هغه وسم دلته شته، مطلب ښه تاریخي ځایونه په پښین کې شته.
مننه جبار صاحب. او دلته اورېدونکو ته یوه یادونه وکړو چې د پاکستان پخوانی صدر د تیر وخت چې کوم صدر و د پاکستان ایوب خان، هغه هم د دې سیمې اوسیدونکي وایي تاریخ داسې لیکي چې د هغه تعلق هم له پښین سره و، او د دې د پښتنو د یوې قبیلې سره د تعلق و. دلته که څه هم د ده کورنۍ اوس دلته شته او که نه، څوک غړي شته؟
د ده کورنۍ خو تقریبا نه شته، هسې قریبان عزیزان یې شته. د ده کورنۍ شفټ شوې د دورې، هغه کلا هغه د ده ځای چې دی تقریبا هغه اوس هم دلته شته.
زما نوم اصغر اتل.
اتل صاحب، پښین تقریبا دلته چې موږ راغلي یو، د پښین اکثره دلته چې کوم میشت وګړي دي، دلته چې کوم میشتې کورنۍ دي، میشتې قبیلې دي، هغه پښتانه دي. د پښتنو کومې کومې قبیلې دلته پرتې دي، د دې که لږ حال راکړي؟
په پښین کې خو د ژبې په لحاظ باندې نه نوي پیسې ده چې دي، دلته د پښتو ویلو والا خلک دي. بیا په دې کې بیا دلته کاکړ، ترین، سید او اسکزی قبایل چې کوم دي، په زیات توګه بادي میشته دي. د دې سره سات سات د لباس داسې علاقې هم شته چې په هغه کې مثال د غلجي قبیلې او د دراني قبیلې مثال مختلفه ټبرونه هم دلته اوسېږي. په غلجي کې مثال دلته توخي دي، اندړ دي، ناصر دي، او دغه سره سات سات د میرزایي کوم قبایل دي، تری کې ډېر زیات تعداد دلته شته، دلته آباد دي، او داسې مثال نور د بړیسي هم دلته شته، کاسي هم شته. نو زیات کو هغه څلور کامن دي، کاکړ، ترین، سید او اسکزی چې کوم دي.
دغه شاوخوا سیمو کې موږ به کتل، لکه ګولستان او کلا عبدالله، بلکې په پښین کې لږ و دغه شی چې په پښتنو قبیلو کې به تر منځ بدۍ وي، بد به و، دښمنۍ به کېدې، شخړې به کېدې، جنګونه به کېدې. که څه هم عمر ډېر نه دی، خو بېرته هم د سیمې خلک ورسره لږ په تکلیف و. په پښین کې خو به دغسې شی نه وي چې د پښتنو قبیلو تر منځ یا بدۍ کې یا جنګونه کېږي یا دلته امنیت خراب وي.
په پښین کې داسې د قبیلو تر حده پورې د هېچا هم داسې په قبیلوي توګه د چا سره داسې د بدۍ تر اوسه پورې داسې آثار نه دي راغلي. بهرحال په کلا عبدالله کې چې کومه د قبیلو تر مابینځ کومې بدیانې پېښ شوي دي، د هغه قبیلو د دغه بدیانو یو څه اثرات د پښین پر سیمې باندې هم دا وخت لوېدلي دي. خو بیا هم هغه داسې تر یو څه وخته پورې خو نفوذ ولري، د هغه څخه پس بیا خلک په دې کې خاص دغه نه کوي. دا مسله د کلا عبدالله تر حده پورې د هغو قبیلو خپل اندرونی مسله بولي. په پښین کې داسې داسې شی نه دي.
په پښین کې د پښتنو قبیلو ترمنځ ورورولي، راشه درشه شته، د یو په بل غم او په شادۍ کې سره شریکه کیږي کنه؟
په پښین کې د ورورولۍ په معنا باندې دلته بیخي ډېره زیاته کوه، دا شی بهر خلکو میسه کړې ده او موږ پخپله میسوسو. بلکې په دې پښین ښار کې خو تر اوسه پورې یو بل په دې خبر نه دی چې دی په قبیله څوک دي. ټول پښتانه دي. مثال زه په د خپل ځان په ولزه یو چې دغه درشیم چې زموږ د کور په سنګ کې همسایه پروت و، تر ډېره وخته پورې موږ په دې نه خبر چې دیګس په قبیله څوک دي. باید کوه موږ په خبر شو، هغه مثال زموږ د سکه عزیز دوخ، موږ په دې نه خبر چې دا زموږ عزیز دی، موږ یو بل قبیله انتخابالی دویم خبر داده دلتا په مختلف کلو کې په هر کلی کې داسې دي چې مختلف قبیلی آبادی دي د هیچا تر مامینځم تر ورځې پورې چا داسې نه دی مسه کړي چې هدوی په قبیله څوک دي دلته د تعلیم ریشو ګواچونکې ډېره زیاته ده خلک تر دغه قبیلوي نفرت یا تر دې مثال چې کوم د تعصب یا د عنا چې کوم فضا ده دوی ودې ته ادامه ورکوي چې مثال زه نور کارونه ګو پر مخ بوزم د قبیلوي تعصب دلته ګوښه زیات اهمیت نه لري
مننه زموږ سره یو بل ځوان هم ناست دی د پښین سیمې اوسیدونکی دی تاسو په خپل وار سره خپل ځان را معرفي کړئ
ما نوم سید فدا محمد اغا دی زه د ضلع پښین تحصیل سرانان کلي شازی سیدان اوسیدونکی یم سې
اغا صاحب لومړی که تاسو ته راته ووایست چې په پښین کې که څه هم ستونزې به وي لویې ستونزې یا لویې مشکلات دلته څه وي
دلته خو درګوډو غټه مسله چې ده هغه د تعلیم ډېره کمی دی که چیرې ګورنمنټ یو سکول جوړ کړی یا یو کالج جوړ کړی په هغو کې د استاذو ډېره کمی ده بیا چې کم استاذه په هغه کې هغه به پر کم پوسټ یا پر کم دغه چې دی ناست دی هغه دغه شي قابل نه وي د قابلیت هغه ځای په هغه کې نه وي نو په دې وجه دا زموږ خلک چې کم تعلیمونه کړي دي نو په تعلیمو کې هم ډېر پاتې دي که د ده سره ډیګري ده که د ده سره یو سند پروت دی هغه چې چیرې بل ځاګه ولاړ شي د دې شي دپاره یا د نوکرۍ دپاره په هغه کې وده ته بیا ډېره پریشاني ول ده هغه قابلیت و هغه دغه ده حاصل کړی دی
تاسو ته بېرته راځو هغه صاحب یو بل ځوان هم راسره دی چې د پښین د لوبو په هکله به راسره خبرې وکړي که لومړی تاسو ځان وپېژنئ
زما نوم جدي حفیظ ضیاءالدین زه د ضلع پښین تحصیل سرانان او د کلي شازی سیدان سره تعلق لرونکی
دلته په پښین کې په شاوخوا کلیو کې د لوبو حال کرا کې کومې کومې ځوانان کومې کومې لوبې کوي او تر ټولو زیاته لوبه کومه یوه کېږي
په پښین ضلع پښین په ښار کې یا په دغه خاص عام خاص دوري کلی کې چې دی زیات زیات کرکټ هم کېږي او ډېر بهتره چې خلک ترجیح ورکوي هغه فوټبال کېږي هغه به دا اوس د کې فوټبال کې چې دی پر کمزوري روان دی په دې خاطر چې هغه د حکومت د دې سر ستاون نه کوي حکومتي چې کوم خلک دي چې دا خلکو یا د مهمانو خصوصي دپاره فاینل کې چې دی دعوت ورکوي دا خلک ځان دور دور کړي د خلکو په کوم سپورټ کم روان دی په دا ګرونډو کې دا خرچ نه دی په سو چې پر دې باندې خرچ وشي نو د خلکو به دا کېل تر رجعات وکړي په دې وجه دا خلک ورځ درابولي پر شا باندې د کېل سرغلي و نشي او خواته رجعات کوي
لوبو میدانونه دلته لوبغالی ستا کنه
لوبغالی خو ستا خو دایس کمزوری دی چې خلک دایس ډیر چې کور سیم خلک کم کی ځایږي او اثرات کم دی تکلیف یې زیات دی
معنی تر کومه ځای چې مال دل جل راغه میدان جوړ کړی هغه څه چې د غوی لپاره تشنیزګی او شش نه یې هغه څه په لوبغالو کې په میدانو کې ستا کنه
تایس خو اکثره ځینسته وچ میدان په وچ میدان د ناس کچ کم توګه دا غم پر خاورو باندې دایس د حکومت د شي نه دی جوړ کړی چې په باندې انسان کپی بچاو سی یا د لوبغالي شبازی پر وای
صحیح په پښین کې لوبغالي نسته د لوبغالو کمای دی د سیل او تفریح لپاره دلته په دې سیمه کې پارکونه ستا پارکونه حکومت جوړ کړی دی یا هم دغه چې د میلو ځایونه ستا چالت د پښین وګړي دی میلو ته د جمعې فورا زیاده رخصتي پورې باندې ته ځي میلې کوي
یار دا صرف د ګورنمنت یو دعوی دی چې اخبار راپور دی کې یا پر یو ریډیو باندې پروګرام ګوري یا پر ټی وی باندې پروګرام ګوري چې ما دای پارک جوړ کړی دی یا ما دا شي هسي د دای د سیمې سره ډیر ناجایزه سوي ده او د وخت کې خو بیر علاقه کار نه دی سوی نه ګراوند ستا نه پارک ستا نه بل یو د تفریح پروګرامونه ستا بل دی شی ستا دا ډیره کمی د نشکې ډاکې
خو له دې باوجود هم ځوانان لوبې کوي لوبې پریشنې نه که څنګه
نو دا خو ځوانان دي د دوی خپل ذاتي یو شوق دی د دوی خپل یو ذاتي محنت دی زموږ په دا سیمه کې ښه ښه کلاډیان شته ښه ښه پلیر شته که د فوټبال په حواله یي که د کرکټ په حواله یي خو بیره له دې دپاره نه دلته اسوسیشن شته نه د دوی د سپورټ دپاره نه یو فنډ شته نه یو بل څه شته کم فنډونه چې د وفاق طرفه سره ځي وسبوته یا وزلوته خو هغه دا کلاډیان ته نه رسیږي دا وظیفې دا ټول خوړل کیږي
هغه صاحب په پښین کې ستاسو د شادیو کلتور ته براستو تاسو چې ودونه کوي ستاسو ودونه هم د بلوچستان کې نور پښتنه پښتني سیمې دي د هغه په څیر د کلاغو څخه لږ داسې رواجونه داسې دودونه ستاسو ته په ودونه کې چې لاغه څخه لږ مختلف دي
یاره تقریبا د پښتانه سیمې له چراسي ارزاګېستا هغه غیر شریک کار پکېستا چې ولور دلته زموږ ښځه تقریبا پر څلور نیم لک روپۍ باندې یو سړی دا یو مسکین غریب سړی د وس کار نه دی زموږ په دا خپل سیمې کې د موږ خپل ملګري د وټنې بیټنې والا دي چې کوژدې کړي دي هغه واده دپاره یا پنځه لکه یا شپږ لک روپۍ غواړي بیا مېلمستیا ده بیا رواج دي بیا دا خو علاقه ده پیغور کېسته نو د دې شي چې دی بالکل چې زه هم سې دغه یې وسي د ګورنمنټ پر سطح د دې منان ولسي چې بیا دا شی چې کوم ولور دی یا کوم دغه دی پر دې باندې ګورنمنټ بالکل پابندي ولګوي چې کوم د اسلام چې کوم د شعور چې کوم یو شی دی پر هغه باندې عمل وسي
په ودونو کې اترونه کېږي دلته بنډارونه کېږي سیمه ییزې سندرې ویل کېږي او کنه که ختمېدو پر خوا روانې ده
یاره تقریبا دا درې کاله کېږي یا څلور کاله کېږي خو بالکل دا شی نهشته دغه وجه مین خبره دا ده چې مینګایي چې یو سړی د واده د ولور پیسې نه لري چې یو سړی د میلمه د ډوډۍ پیسې نه لري هغه به یو سندرغاړی یا یو شغل یا یو ډول یا یو سات به دی څنګه راولي چې کوم یا خلک راولي هغه هم داسې وي چې به کوم د کلي الکوانې یا ځوانانې پیسې سره جمع کړي نو هغه که یو ډول یو سات راوسي دا ترې یو پروګرام کېدلی شي
اوریدونکو د غواز منګ د نن خبرونه بلونه بعد پښتنو د بل سیمه پاړه د معلوماتو سره راځو تر هغه ته خدای پامان
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23